ورځ لا هم تړلې ده او یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې ویزې لري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون ویلي پوله به ډېر ژر پرانیستل شي، خو په چمن کې تجاران وایي پوله لا هم د هر ډول تګ ورتګ او تجارت پر مخ تړلې ده. نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میخیل پر رپورټ کې.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې له افغانستان سره ګډ پوله په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي بریدونو په عکس العمل کې د امنیت په خاطر وتړله او ډیر ژر به دا پوله بیرته پرانستل شي. کله چې زموږ په هیواد کې د ترهګرۍ دوه دومره لویې پیښې وسي او دا څرک ولګیږي چې دا پیښې له پولې پورې غاړې تنظیمیږي، نو بیا خو داسې ګامونه اخیستل لازم وي. اوس هیله ده چې دغه لارې ژر پرانستل سي. موږ غواړو چې ولس په زحمت نسي او دواړو غاړو ته خلک بې له ځنډه تګ راتګ وکړي. د چمن سیمې د تجارانو د اتحادیې یو مشر دادشاه پژواک وایي د پولې دواړو غاړو ته هغه تجاران له لوی تاوان سره مخامخ دي چې په ولاړو لاریو کې میوې، سبزۍ، کبان او نور داسې خوراکي شیان بار دي چې د خرابېدو ویره یې ده. ښاغلي پژواک وویل چې پوله نن هم د هر ډول تجارت لپاره تړل شوې ده. سره لدی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پوله به په جزئي توګه پرانستل سي او له افغانستانه به ناروغانو، سپینږرو، میرمنو او ماشومانو ته د راتګ اجازه ورکړل سي. خو په چمن کې ځایي خبریالان وایي چې پر پله یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سوې چې ویزه ولري. سرتاج عزیز وایي ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او د ځپلو لپاره یې له افغان مقاماتو سره پر ګډه تګلاره سلا سوي دي. موږ پر یوه میکانیزم خبرې کوو چې په پوځي، استخباراتي، سیاسي او د بهرنیو چارو د دفتر په سطحه وي. هغه خبرې دوام لري. موږ چې افغان حکومت ته کوم وړاندیزونه ورلېږلې که هغوی ورباندې سلا سي، نو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې کیږي رسمي بڼه ورکړل سي. د یادونې وړ ده چې پر ټولنیزو رسنیو هم اکثره خلکو د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر تړل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان دا اقدام یې غندلی چې وایي د هند لخوا په سلګونو ځله پر پاکستاني سرحدي سرتېرو حملې سوې دي، خو پاکستان ورسره ګډه پوله نه ده تړلې. خو له افغانستان سره ګډه پوله تش د تورونو او اداو پر سر وتړي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو ژوند او تجارت اغېزمن کړي.
و هم ولیدل چې نن د لسمې ورځې په مخه لا هم په لویو لارو کې له هغې ډلې د سپین بولدک په چمن او د تورخم لویې لارې د افغانانو پر مخ تړلې دي او څوک نشي کولی چې پاکستان ته تګ راتګ وکړي. په همدې سره رسېږو د پروګرام پای برخې ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرېږي. لومړی د مخکښو ښځو پروګرام او بیا وروسته د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزی پروگرام در نو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپان يم. تاسو ته په دې خبرونه کې خره غلاست وایم. پکتیا یو له هغه ولایتونو څخه ده چې د انجونو په وړاندې د تعلیمي ستونزو ترڅنګ کلتوري محدودیتونه ډیر زیات دي. په دې محدودیتونو سربیره یو شمیر انجونې او مېرمنې غواړي خپل ارمانونو او هیلو ته ورسیږي. د دوی په وړاندې ستونزې څه دي، مشکلات څه دي او څنګه کېدلی سي دوی خپل ستونزې هوارې کړي؟ د دې ټولو پښتنو د جواب لپاره مو د مخکښ خزو په پروګرام کې یو مبارزه جلی پروانه پکتین درته ملمه کړي. پروانه پکتین د پکتیا پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي. د خپل ارمانونه لري، هیلې لري، په وړاندې خنډونه څه دي، ستونزې ورسره څه دي، د مخکښ خزو په پروګرام کې به یې له دې واورو. پیل به یې د دې له معرفي وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروانه پکتین یم، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. چې اصلا د پروان ولایت یم او زده کړې مې په پکتیا ولایت کې کړې دي. مکتب او هم چنان اوس دی پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پنځه دی ژورنالیزم څنګه محصله یم.
مننه پروانه کراته وای. په پکتیا کې د ښځو په وضعیت راته وغږیږي. په پیل کې پکتیا کې د ښځو وضعیت څنګه دی؟ تاسې وینئ د دوی وضعیت، د نجونو وضعیت څنګه دی؟ هغه د لسم نه تر دولسمه راځي، بیا پانتون ته راځي. د دوی په وړاندې خنډونه ستونزې شی دي؟ عمومي تصویر د دې نجونو چې هغه د لسم نه تر دولسم پانتون پورې رسیږي که د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې
نسبت نور ولایتونو ته که وګورو، د پکتیا نجونې ډېر شاته پاتې دي، ځکه اکثره کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته چې ډېر د زده کړې اجازه ورکوي تر دولسم صنفه پورې، هغه نه وروسته اجازه نه ورکوي او وایي چې پوهنتون یا دا شیان ته هېڅ توجه نه کوي، نه غواړي چې لورانې پوهنتون ووایي. خو اکثره کورنۍ شته، خو بیا هم نسبت نور ولایتونو ته چې موږ ګورو لکه پروان، کابل یا عام چنن نور ولایتونه درته یادولی شو، پکتیا کې ډېر شاته پاتې دي، ځکه دلته اکثره د کورنۍ سواد کچه ډېره ټیټه وي، دوی عامه پوهاوی نه لري او دوی نه غواړي چې خپلې لورانې ته د زده کړې اجازه ورکړي. دا یې ستونزې دي.
کلتوري محدودیتونه څومره دي؟ د کلتوري محدودیتونو په اړه راته ووایي.
کلتوري محدودیتونه دا چې یوه جلۍ تر دولسمه پورې درس وایي او بیا پوهنتون ته لاره پیدا کوي، چې کله پوهنتون ته ځي د خلکو له خوا ډېره په بده داسې ورته کتل کېږي چې دا څنګه پوهنتون ته ځي، او هلته داسې یو ساحه ده چې الکان او نجونې یو ځای درس وایي. دوی لپاره دا ډېر د نه منلو خبره ده چې باید جلۍ باید پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، ځکه دا یو ډېره د دوی له نظره بده خبره ده. خو زه وایم چې هېڅ بده خبره نه ده، څوک هر څوک غواړي خپلې هیلې ته ورسیږي. کورنۍ نه مې دا هیله ده چې دوی د څنګه چې خپل زامنو نه حمایت کوي، همداسې د خپل لورانو هم حمایت وکړي چې دوی خپل هیلې ته ورسیږي.
ډېره مننه. تاسې د پوهنتون یادونه وکړه، په پوهنتون کې وضعیت څنګه ده د نجونو په وړاندې؟ په ښوونځیو کې وضعیت څنګه ده؟ آیا په ښوونځیو کې زده کړیز نصاب یا دوی غواړي چې هغه څه چې زده کړي په مکتبونو کې، آیا هغه ته رسیدګي کولی سي، او په پوهنتون کې هم همداسې رسیدګي کیږي که نه ستونزو سره مخ دي؟
نسبت پوهنتون ته په مکتبونو کې لږ شان ښه ده، ځکه هغلته اکثره اوس وخت کې ښځینه استادانې هم راغلي دي. خو بیا هم دا چې پوهنتون ته دوی لاره نشي پیدا کولی، هغه استادانې چې په مکتب کې دي هغوی نیمه عالي زده کړې لري، په هغه سویه چې باید یو استاد خپل شاګردان ته درس ورکړي دوی نشي کولی، ځکه دوی پوهنتون ته لاره نه ده پیدا کړې. اکثره له دولسم نه فارغ دي، یا هم له دارالمعلمین نه دوی باید هغه عالي زده کړې چې ترلاسه کړي نه دي کړي. او پوهنتون کې د ښځو یا د نجونو شتون ډېر کم ده، یعنی په فیصدی که درته ووایم 15% نجونې دي په پوهنتون کې، نور پاتې ټول هلکان دي. او اکثره کورنۍ اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې پوهنتون ته راشي. د کوم چې راغلي دوی خپل هغه ټول مشکلات شاته پرېښي دي، دوی خپل هیلو ته ترجیح ورکړې ده. او خلک ډېر خبرې د خلکو خبرې دي، ټولنې خبرې دوی په ځان منلې دي، بیا راغلي دي پوهنتون ته، او پوهنتون وایي په ډېر مشکلاتو د خلکو د کلتوري ستونزو سره دوی بیا هم خپل زده کړې ته دوام ورکوي. په
تاسو کولای سي په پوهنتون کې د نجونو په وړاندې ستونزې لږ مشخصې کړئ؟
اول کلتوري ستونزه ده، او دوهم توپیری چلند ده. دلته پکتیا پوهنتون کې نجونې نشي کولی هغه سي زده کړې چې هلک په پوهنتون کې کوي نجونې وکي. دا خو واضح خبره ده چې یو خو دوی هغه خپل مشکلات واضح نشي ویلي. او پکتیا پوهنتون کې دا چې د نجونو شتون هم ډېر کم ده، شاید دلیل دا وي چې دوی دومره نجونو ته دلته توجه نه لري. نه د نجونو لپاره انټرنیټ شته، دوی چې کله کوم وظیفه کورنۍ وظیفه ورکوي، هلکان خو یې کولی شي چې د باندې خپل هغه مشکلات حل کړي یا د باندې انټرنیټ ته لاسرسی لري، اما نجونې دلته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. پکتیا پوهنتون کې داسې صحیح د نجونو لپاره پکتیا پوهنتون کې روغتیایي خدمات مات نشته چې د درس پر مهال چې کله دوی له کوم مشکل سره مخ کیږي دوی ته د صحیح خدمات وړاندې شي. ترانسپورت نشته، ډیر په مشکلات نجونې کولای شي. هغه نجونې چې اقتصادي ستونزې لري هغوی خو بیخي له پوهنتون نه پاتې کیږي په همدې وجه، او کوم چې ستونزې لکه وي خو بیا هم ډیر مشکلات سره موږ پوهنتون ته راځو، او د نجونو د ستونزې هم دادي.
ستا مبارزه شې د دې ټولو ستونزو باوجود ته څه غواړې، څه وکړې په راتلونکي کې؟ کور نه راوتلې د موضوعاتو د حل لپاره د نجونو د ستونزو د اورېدو یا لیدو دي.
دا چې په پکتیا په هانتون کې اولنۍ جلې یم چې ژورنالیزم رښتې کې مې درس پیل کړی دا او زه درس وایم. غواړم چې نور نجونو ته یو الګو وسم، یو مثال وسم چې دوی زما غونتی راشي خپل هغه هیلې چې زړه کې لري. اکثر نجونې دي چې هیله لري چې ژورنالیست شي خو کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کېږي، یا دا ورته ویل کېږي چې په ژورنالیزم کې لتا مخکې هیڅوک نشته، یا تر اوسه کومه جلۍ راغلی ده چې ژورنالیزم کې زده کړه وکړي، نو ته باید یو بله رشته چې د دوی کورنۍ غواړي هغه ورباندې وایي. ما هم په همدې خبره اولنۍ جلۍ یم چې ژورنالیزم کې مې ژورنالیزم کې درس وایم، نه تنها چې دا زما هیله وه، بلکې زه غواړم چې نور نجونو ته لاره هواره شي چې دوی زمانه وروسته دوی راشي خپل هغه هیلې ته ورسیږي، خپل هغه ژورنالیزم چې دوی ورسره علاقه لري درس ووایي.
پانتون سربیره تاسو د آزاد مطالعه په اړه مراته وی، آزاد مطالعه کوي که یوازې د پانتون چپټرونو ته مخه کړی؟
زه ډیره علاقه مند یم چې په هر رشته کې مطالعه وکم، هغه نه تنها د ژورنالیزم په اړه، هغه که هر رشته وي آزاده مطالعه زما ډیره خوښیږي. زه هر کتاب چې ورسره مخ کیږم، زه د کتابونو مینهواله یم، زه هغه که هر کتاب زه مطالعه کوم.
تاسو د کتابونو بحث راواخیست، تاسو په دې وروستیو کې یو کتاب هم ژباړلې، د دې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ما یو کتاب د ژورنالیزم په بخش کې عنوان لیکنې عنوان تر لاندې وژباړل درینه پښتو ته. اول کې خو لږ ستونزې وې، دا چې زه په ځان باندې دومره باوري نه وم چې زه به وکولای شم چې یو کتاب وژباړم. خو چې د کورنۍ حمایت مې ولیدل، د ملګرو همچنان حمایت وک، زه په ځان باندې ډاډه شوم. همچنان زه هغه خویندو ته وایم چې دوی کله په ځان باندې باور نه لري چې یو کار ته مخه کوي، کورنۍ ورنه حمایت وکړي او ملګری هغه حمایت کړي، دوی په خپل ځان باندې باوري وسی چې زه کولای شم. او ما هم چې کله کتاب ژباړلو، اول کې زړه نازړه وم، خو چې کله مې د ملګرو حمایت ولید، کورنۍ او خپل ځان ته مې ډاډ ورکړ چې زه که هر کار وغواړم کولای شم، هڅه وکړم. ما وکولای شو چې یو کتاب وژباړم، او زه خپل په ځان باندې اوس ډیر زیات ډاډه یم چې زه هر کار وغواړم کولای شم که چیرې زه هڅه وکړم.
ډیر مننه. دا هم راته وایي راتلونکی هدف د چي د موخې د چي دي، څه غواړي چې په راتلونکي کې هغه ته ورسي.
زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما په شان هر خور چې وي هغه که هر هیله ولري، زور سره همکاري وکم چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي، دوی کورنۍ ته قناعت ورکم دا چې زه یو ژورنالیست کیدونکی یم. زه غواړم چې داسې ژورنالیست شم چې د خپل مقدس مسلک له لارې کورنۍ ته دا پیغام ورسوم چې د نجونو